واحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب تاسو ته خراغ لاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي او چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاه سي، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې یاره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه تیې مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ما ته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست، تاسو په انتقام کې دای سي اسراف وسی. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دیدی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي جواب دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوا رسمي دعوا ځانته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې، کیدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف اشخاص او د متفقین له لحاظ لکه کوکو د جزا نن سبا هغه ته انسوي دي دغه جزا دغه جزاوی مکمل ته انسوي دي لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنحه ده یو جنایت دی دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پی یخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زده اگه کس چه ما تی ضرر را رسیده لیده زده حکمت ده حواله که ما نه حکمت به برتا خوش شکلی
نه حکمتی نه خوش شکلی زگه چه کل جرم مشهود و کتابات و اغاورانده کیگی که فساد ده اداری وی درست پا قانون که ده فساد اداری لخاطر ده خلقو اغا مبالغ چه کم مقدار حیف و میل سوی دیغ جزا هم ذکر ده او رد دی مبلغ هم ذکر ده پا قانون که نو پا دی اساس بانده مونگ که معدلی ارگانونو تا مراجعه وکو دلتا دی اغ اکتساب یا لاسراولن چه کم عمل جرمی سوی خاصتا پا مالی اغا انداز که نو آل تا جرم مرتا معلوم ده کنه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستون که یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي دلته کم ستونزه نسته ده باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سبکي که چیرته خالی جزایی موضوعي هلته هم حبس ورته معلوم دی په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکستخه په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کېدلی شي
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف کې په قانون کې د ټولو د هغه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجودی تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لا غولارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي
نه قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي
ډېره مننه
تشکر
درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل راځه ا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنی خاله نو کاری با دی کاو
ارغا اس بی تکڑا اس بی تبا پا دیوان سپاری گی سهار سهار با پا دیوان مندی وی پا دیر زایو گی
جوڑاون کی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می اومنی ده فیروزی ده غمی پا اکل چوم را پوهی گی
فیروزی غمی ده یو انانوی پس منظر لری چه خلکو ترمنز دادا چه دا جرعت را ولی یو نو بدن سر سازگاری لری روان سر سازگاری لری
کله کې پاکله کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود اوس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته یو په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي
نن په همدې اکله خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدلی یو دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر منوکتون کن فیروزه یا وخکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوا ده چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کرل تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزه خکل شوی چلور غارکی بی چه ده مصر ده ملکی ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده نوزه که له فیروزی نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورونه لپاره کار اخسته چه له هم ده افغانستان پا گردون ده زینو نور و ملکونو خلق هم اما آغا پخانی باورونه پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسی نور جوریگی ده غور اوزیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سر یو دول عادت شوی دی تلی پا گوته بی
والاوزا ده هر واری چه کور تزما ده ووز پا کور که رزدک دیر فیروزی گوته لرما صرف یو شوق ده و ده غوی پارا من خستی ده او یو وقت زه چه لگزوان مم دوی گوته بمی پا یو خیل آس پا گوته یو اپ چپ لاز اما ده نو یو بس یو شوق ده نور کم خواست اغا مانا دی کل دلائی